السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستو يم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي په حضور کې د کابل د شاتوت بند رغولو تړون د هندستان په مرسته لاسلیک شو د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
هند د کابل د شاتوت پر بند 28 میلیونه ډالر لګوي. د کابل په باغ داوود سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکي ووژل شول او ملګری ملتونه په تهران او پیونګ یانګ تور لګوي چې د لری واټن د توغندیو د پروژو په برخه کې تازه همکاري کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چارې پرانستې. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوې ډیلي او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه اشرف غنی وویل
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړئ چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
د افغان چارواکو په وینا د لالندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. تر یوه بریده به کرهڼې ځمکې خړوبه شي او د پلازمېنې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هواره شي. پر دې بند هند 28 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي. نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې چې د 5 ناحیې مربوط ته د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لورې روان دي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیښه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پرې شمایین ختلی دی او چاودنه شوې ده. په روسیو کې پر دې لویه لاره د افغان دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتونو پلاوي ته په دسمبر کې ویلي وو چې له لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوي دي. ملګری ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. د دې تصویب شوې لایحې له مخې د ولسمشرۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي. سږکال دا یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابره ده. پخوا په ازبکستان کې هر 5 کال وروسته د ولسمشرۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیدل. یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د ټاکنو د دې نوې نیټې د وړاندیز علت دا دی چې په دسمبر کې د ازبکستان پور حکومت د دې لپاره تل انتقاد کیږي چې د ژمي په ترڅ کې د خلکو د تودېدو لپاره د انرژي سم غم نه خوري. د پارلمان غړیو تیره میاشت د ټاکنو لپاره نوې نیټې وړاندیز وکړ. تمه ده چې اوسنی ولسمشر شوکت مرزیایف به دې ټاکنو ته ځان نوماند کړي. په میانمار کې پولیس د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر تشدد کړی دی. اعتراضونه نن د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداری ورکړی وو چې مظاهرې ثبات ګواښي نو د دوی پر ضد به لاس په کار شي. نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهرې دي. په دغه هیواد کې منتخب مشر آنګ سان سو چی پوځیانو ونیوله او نظامي حکومت یې اعلان کړ. اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپارل شي. آنګ سان سو چی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړۍ نیول شوي دي بیرته خوشي شي. د راپورونو له مخې پولیس په پلازمېنه ناپیتاو، یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې د مظاهره چانو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي. پاوس پشارونو کې تر 15 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دي او د شپې په مخې ګرسپندیس اعلان کړی دی. روسي خبر ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووېډ-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس ته سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې مراسمو کې وویل
آج هم کابل میں جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندوستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک د دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي.
د ایران او د شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام د اړیکو د بیا پیل په اړه هم تاسو ته راپور لرو. دام خراغلی رازو لمړی مطلب ته نن د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنځ د کابل د شاتوت بند د جوړولو تړون لاسلیک شو. تمه ده چې په دغه بند باندې د هند لخوا د 26 میلیون ډالرو لګښت وشي او په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک پاکې اوبه د کرنې لپاره او به همدارنګ نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور ته غوښه. د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک شاتوت بند د هند 26 میلیون ډالرو په مرستې د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندوستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونې خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی आवश्यकता है हमेशा महत्वपूर्ण रही है اور رہے گی.
د افغانستان د خلکو اړتیاوی تل زموږ لپاره مهم دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندوستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندوستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
شاتوت بند 4000 هکتار ازمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څخاک اوبه برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرستې په تیر بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
شاتوت دم کابل سنو ان رین ول بی هارنست.
د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران اوبه مهاریږي او په مټې د 2 میلیون کسانو تنده ماته او د اوبو امنیت خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یو وار بیا په یوه زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړوو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبیعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپله نظر ذریعہ چې بابر او د نسلونو شاعران مجذوب وو په حقیقت واړه وو. اجازه راکړئ د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند له سترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم.
هندوستان
له دې مخکې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسما شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، نن د کابل د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوهان وایي پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهم دی، ځکه د اوبو رسولو شبکه پرې فعالیږي او هم د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کې رول لوبوي. له دې ډلې کارپوهانو یو هم د پل تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار دی، چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې دکتورا اخلي. له ښاغلي معیار سره مې مخکې خبرې کړې دي. د شاتوت بند او همدارنګه د هندوستان لخوا د نورو مرستو شویو رغنیزو چارو په خصوص د بندونو د جوړولو په برخه کې مې پوښتنې ترې کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت یې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي، دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه دا تاسو ته ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کېږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کېږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کېږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته رغول کېږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما بند یا د افغانستان هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، یا هم د اوسنۍ بند چې کوي، ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثر کړي. هغه متاسفانه باید زه ووایم چې تر اوسه هم ځنډېدلې دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهمه سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به تګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي او دا یوازنی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لرې شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو البته دریم ګړي یا به طرف ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی دې بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نوی هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د جرمنی شتوتګارت پانتون د اوبو د مدیریت د برخې د ډاکټر محصل همدارنګ د کابل پانتون د پولیټکنیک د پانتون د اوبو د مدیریت استاد محمد عاصم مایارو چې د شاتوت بند همدارنګ د هند نورو مرستو په تیر بیا د اوبو د تنظیم په برخه کې په دې اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي روان کال د ناامنۍ له کبله 102 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 164 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د یادې ادارې د مسؤلانو له قوله د دې ویجاړې له کبله مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر مالی تاوان اوښته. د اطراد معلومات پر بنسټ سکال په ټوله کې 1200 مخابراتي ټاورونه تر امنیتي ګواښ لاندې و چې په افغانستان کې د ټولو مخابراتي ټاورونو 18% دي. اخوا طالبان بیا په دومره شمیر د انټرنونو ویجاړول نه مني. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ اغیز. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي 1399 کال کې امنیتي سنزو د مخابراتي خدماتو او خپوخخ پر وړاندې لوی ګواښ جوړ کړی وو. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمنځه وړل شوې دي. د دې ادارې ویان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د دې شمیر 122 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 164 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي.
له دې جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، دروش د ام ټي ان او 140 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب لامل مخابراتي سکتور ته لږ تر لږه 15 ملیون ډالر زیان وخته.
د ښاغلي شینواري په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواښ لاندې وو او د 24 ساعته فعالیت مخه نیول شوی وه. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره له ټولو لوریو غواړي چې د افغانستان د راتلونکي 100 کلنې د شتمنۍ د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي، خو طالبان بیا په دې شمېر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنه خکړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې نشته ویل دي جانبانو ترمنځ خو د سیاسي قصدي تور باندې یو پایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړولې.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چې په 2013 زیږدیز کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو تر شا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوه عمده علت لري، یو دا چې په ولایاتو او یا لیرې پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټرنونو څخه مالیه ترلاسه کړي، هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کېږي. دوهم دلیل یې دغه انټرنو موجودیت په جنګي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناټو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نښه کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه وینه ده، خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان یې د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس ورزو کونړته د کرونا وایروس پر مهال چې د بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان واړو، یو شمېر کسانو له دې وضعیت د فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله هم له هغو کسانو دی چې قرنطین ته د یو فرصت په سترګه کتلی. د وای تیر کال د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله خپل دکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو فارم جوړ کړ او اوس یې کاروبار ډېره وده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالي زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله بای له قرنطینه یې د یو فرصت په توګه کار واخیست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرۍ په لاسونو کې نیولې او فیلمرغان ورباندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فیلمرغانو ته یې اچوي. فیلمرغانو هم د خوړو په لیدو سره شور جوړ کړی. احسان الله وایي تیر کال یې له رسنیو د کرونا وایرس په اړه ډېر خبرونه واورېدل چې خطرناکه ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای یې 50 فیلمرغانې واخیستې او د فارم جوړولو لومړی قدم یې پورته کړ.
د کرونا مرض کله په راډیو کې مو واورېدو، نو ما خپله دوکانداري لرله، نو فکر مې وکړو چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فیلمرغان به واخلم او به روزمه او کور کې به قرنطین مزه لرم تقریبا 2 جریبه، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه خاکه واری نه کړله نو بیا به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوې دي. احسان الله د فیلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 10 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپل دانې دغه ولا ورکوو، غنم می دا ولا ماشین نه وباسو مکس کوي، نو تکلیف یې ډېر دی. مرضی مونږه خفه کوي، دغه مرضی وژنې او دوایانې د څه ماسر دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې ل خپل کار خوخته، خو وايي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډېرې کمزوري او سم اغیز نه کوي، نو ځکه د فیلمرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پینه پویږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول کنه. سالو نیم سوه چې پاس شل په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه یو نیم سل 160 دانې پاتې دي چې دم آینده نسل لپاره پریښي دي.
احسان الله را ته وویل د فیلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فیلمرغ بیا له 0 افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 کال د لری واټن ویشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري له سره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغې همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوه غړي چې نوم یې نه دی څرګند شوی یادونه شوې چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په تېره دسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلي معلومات کارولي وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو د وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دوو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبیریي حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي ماوحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوه ګونې استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 3 سپتمبر کې چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم له دغه تړون سره چې ترامپ په 2013 کال کې ترې وتلی و بیرته یوځای شي.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو ده چې نږدې اوه میاشتې مخکې د دغې سیارې پر لور توغول شوې وه. د عمل یا هیلې په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اوه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې تر اوسه په 100 میلیون کیلومتره لار وهلې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخله شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کېناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه تر اوسه په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د 4 فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام شوي. ځینې دزګاوې غورځېدلي یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح یې کښېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د دې هیواد فضایي ادارې رئیس سارا الاميري وویل که ډېره لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي.
کله چې عمل فضایی بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو، په متحده عربي اماراتو کې څو ورځې جشنونه روان و. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و. او سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي، عمل ته لا ډېر پام اوړي. د عمل پر دستګاه او فضا ته پر توغولو یې 200 میلیون ډالر لګښت شوی، او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څېړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او هم به د دې هیواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډېره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسېدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تېره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ور نږدې کېدو دي.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې د رغونې چارې پرانیستي. پر دې بند هند 268 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. نن په کابل کې د کلیو پراختیا د وزارت 4 تنه ووژل شول. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وویل د 5 ناحیې مربوط د باغ داود په سیمه کې پر دغو کسانو ناپیژانده وسلوالو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. ایران د کورونا ضد واکسین کمپاین د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په مرسته پیل کړ. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي. او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله چې د کورونا ویروس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې، د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن پوهان شارکې رسنیو ته وړاندې کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ازبکستان پر لور. د اولمپیک ملي کمیټې وایي افغان لوبغاړي به په هغه تمریناتي کم کې برخه واخلي چې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته د تیاری په هدف جوړ شوی دی. د دې کمیټې د رسنیو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو دا تمریناتي کم 15 ورځې دوام کوي، او له دې وروسته به دوی د اولمپیک سیالیو د سهم د ګټلو لپاره د اردن په سیالیو کې برخه اخلي. دا سیالۍ د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې په اردن کې ترسره کیږي. که افغان لوبغاړي د سهمیه د اخیستو په سیالیو کې بریا ترلاسه کړي، نو په دې سره به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون حتمی شي چې روان میلادي کال په جاپان کې جوړیږي. ښاغلی قاری زاده وایي چې په دې تمریناتي کم کې و لوبغاړي او یو روزونکی برخه اخلي. دی وایي هیله مند شته چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. په هرات ولایت کې د جمناستیک ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېده. د هرات د بدني روزنې امیریت سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې د دوستۍ جام په نوم ترسره شوې، د 10 کلبونو 160 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دی وایي سیالیو 3 ورځې دوام وکړ او نن پای ته ورسېده. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې د آینده سازانو کلب د 98 نمرو په ترلاسه کولو لومړی، او باسکان هرات لوبډلې د 96 نمرو په ګټلو دوهم، او دغه شان د هرات د جمناستیک کلب د 96 نمرو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. دی وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو او کلبونو ترمنځ همغږي، او دغه شان د 1400 لمریز کال ملي سیالیو ته تیاری نیول و. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو ته سږ کال 1090 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د آی پی ایل لیگ ادارې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دې سیالیو ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم به د رواني فبروري میاشتې په 13 نیټه د هندستان په چنای ښار کې ترسره شي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د 1090 لوبغاړو له منځه یې 814 هندي او پاتې 238 بهرني لوبغاړي دي. له دې شمېر لوبغاړو 8 ګډون کوونکي لوبډلې یوازې د 16 لوبغاړو د پیرلو حق لري. د راپورونو له مخې د سږ کال آی پی ایل سیزن ته 1500 افغان لوبغاړو هم نوملیکنه کړې ده. راشد خان او محمد نبی بیا وړاندې لوړاندې سن رایزر لوبډلې له ځان سره ساتلې دي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس با جارم ده مشیمان سر پا زکنن آزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره
ده نیمی نره خبرونی تا خرق لست د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې یو شمیر خلک د زوی نزی کولو له امله ښځې ملامتې ګڼي او پر هغوی ظلم کوي. د نر او ښځې د جنسي تعامل په ترڅ کې د القا نتیجه کله زوی او کله لور وي، خو یو شمیر کسان بیا د لور د زیږېدو پړه پر ښځې ور اچوي او د لور زوکړه د ښځې زوف او ناتواني بولي. آیا د لور او زوی په زوکړه کې د مور کروموزومونه رول لري؟
سل فیصده د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
کومې ښځې چې د زوی د نزی کولو له امله ملامتې ګڼل کېږي د اروایي پلوه څومره ځپل کېږي؟
کله کله د خودسوزۍ، ځان ځورونې او ځان وژنې وسواس لامل هم سي.
دا چې د زوی په زوکړه کې د پلار کروموزومونه څومره رول لري، آیا په دې اړه د عامې روغتیا وزارت عامو خلکو ته پوهاوی ورکړی؟
موږ په دې اړه تر اوسه د عامه پوهاوي کوم پروګرام نه دی جوړ کړی.
موږ هڅه کړې ده چې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر خزی په غاک پیلېږي.
لسو کالو کې د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوم. حتی ما د دوستانو، قربانو، د خپلوانو د خوا ډېر داسې خبرې مې اورېدلې، ډېر داسې تهدیدو سره مخامخ شوم چې دا خو میراث خواره دي، دا دغه دي خاونه مېرمنه را دغه خلک په قرار نه پرېږدي، دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکې.
دا د دریو لونو مور پلوه شوه. هغه وایي هیله یې لرله چې زوی ولري، خو هڅې یې په دې برخه کې بریالی نه وي. د پلوشې په خبره د زوی نه لرلې زوروي او د خسرګنۍ او میړه لخوا پرګنلې بیا دغه در سوچند کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکو نجيبه فایز هم په کور دننه له هم داسې پیښې سره مخ شوي. هغه راته د خپل پلار مرحوم کیسه کوي چې د زوی د نشتون له امله یې درې میرمنې کړې وي. نجيبه راته په دې اړه نوره کیسه داسې کوي.
زما پلار د خدای وبخشي درې ماینې درلودله صرف د زوی په خاطر. زما مور ولونه سر پر سر راوړله او دوهم ماینه چې وکی بیا هم هغه لور راوړله. بیا وروسته زما مور زوی راوی، بیا دریمه ماینه وکړله، هغه هم دغه رقم څلور پنځه لونې راوستله.
په افغان ټولنه کې عموما د زوی نشتون د یوې کورنۍ د نسل خاتمه ګڼل کېږي. له همدې کبله هر جوړه غواړي چې زامن ولري. ډېر شمېر نارینه د زوی نه لرل د ښځې ستونزه ګڼي او په دویم واده لاس پورې کوي. عبدالصمد هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې زوی یې نه لرلو او دویم واده یې کړی. عبدالصمد راته په دې اړه داسې وایي.
ما د مشره کړې اولس لورګانې دي، بس ما غوښته چې زه بل واده وکړم چې هغه مې وکړله. د هغې نه ما له خدای پنځه نران اولادونه الله را کړي دي، نو دا دام اوس مریضان دي، د مجبوریت کار دی، نو څه وکړم؟ قسمت دی چې دغسې ما ته الله راکړل، خو اوس ټول مریضان دي، یعنې کمبوتي دی او زه هم اوس سپین ږیری یم. د هغې نه ما د خدای مسکینې ما هېڅ دغه نه شي سره سره. دغلته مکتب کې ملازمي ده، هغه کې پنځه نیم زره افغانۍ راکوي، هغې باندې م کار نه کېږي.
تاسو د عبدالصمد خبرې واورېدې چې د زوی د نه لرلو له امله یې بل واده کړی. هغه په دې باور دی چې د نارینه او ښځینه اولاد په زوکړه کې د ښځې رول مهم دی. موږ د دغه باور په تړاو د نسایي او ولادي ډاکټرې نجمه سما شفاجو سره خبرې کړې چې وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزومونو کېږي نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی. یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري، او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. کچیر د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي، نو هلک بروري، او کچیر ته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي، نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته. نو سل فیصده د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د څېړنو له مخې په افغانستان کې ناوړه دودونه، بې سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بنسټیزو لاملونو څخه بلل شوي دي. یو شمېر کورنۍ او نارینه د زوی نه زیږول د ښځې ستونزه ګڼي چې شي. دا باور هم په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی. څو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین آزادي راډیو ته د هغې پیښې په اړه وویل چې په کابل کې رامنځته شوې وه او یوه سړي خپله میرمن له دې کبله وژلې وه چې لور یې زیږېدلې وه.
یو سړی د کابل په نهمه حوزه کې خپل میرمن د لور د زیږیدو په خاطر په چاقو وژلې او کوچنی یې له ځانه سره وړی او تښتېدلی دی. پولیس ورپسې ګرځي.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه پروګرامونه لري او تر اوسه یې څه کړي، د دې وزارت د جندر رئیسه طیبه جعفری داسې وایي.
د روغتیا وزارت د جندر ریاست چې د هیواد په شپږویشت ولایتونو کې 30 مرکزونه د کورنۍ د ملاتړ تر نامه لاندې لري، موږ د دغو مرکزونو له لارې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو ته خدمتونه وړاندې کوو. خو موږ تر اوسه دا ډول قضیه چې په دې وروستیو کې څو تنه ښځې د لور د زوکړې له امله وژل شوې نه درلودې، نو ځکه موږ په دې اړه تر اوسه د عامه پوهاوی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی. خو له دې پس مو په پلان کې دی چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وکړو.
د ارواپوهنې له پلوه په کور کې هوساینه او آرامتیا د ټولو انسانانو لپاره اړینه او د هر کس هیله ده. دا هیله هغه وخت په حقیقت بدلیږي چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی ولري او په ځانګړې توګه د یوې مور آرامتیا د ټولې کورنۍ د هوساینې لامل ګرځي. په دې اړه د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمي داسې وایي.
د ستونزې له بده مرغه ډیری ښځو ته د ژور خپګان، د خود کمبینۍ یا د کمتری د احساس، پر نفس د ټیټ اعتماد، د کورنۍ ستونزو د نه مدیریت، کله کله د خودسوزۍ، ځان ځورونې او ځان وژنې، وسواس، استراب او کله کله خود پنیک د حملو لامل هم سوی په دوی کې.
دا چې اکثریت افغانان مسلمانان دي او د خپلو ستونزو د حل لاره په اسلام کې لټوي. اسلام هم د ژوندانه په ټولو چارو کې خپل دریس لري. د اسلام ستر پیغمبر هم تر شا زوی نه دی پریښی او د نسل یې لوڼو پر مخ وړی دی. موږ د دې خپرونې د موضوع په تړاو د اسلام دریس د روښانه کولو لپاره د دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی خبرې را اخیستې دي. ښاغلی فیضانی داسې وایي.
الله پاک عظیم شان قرآن سورة شورا کې فرمایي چې الله پاک د اسمانونو او ځمکې د پاچاهي مالک ده. الله پاک چا د څو غړي ورکوي. الله پاک بعضې خلکو ته یوازې نارینه اولاد ورکوي، الله پاک بعضې خلکو ته یوازې انجونې اولاد ورکوي، او یا هم الله پاک بعض ته هم لکان ورکوي، هم جونې، او یا هم څوک الله پاک عقیم ګرځوي. دا ورکړه ټوله د الله پاک له طرف نه ده. نو په دې کې که څوک خپله ښځه ملامته ګڼي هم خطا کوي، او که چیرې دی اضافه غوښتنې کوي الله پاک نه دی غواړي. د الله پاک کړه دی، الله پاک خالق ده، الله پاک هر څه پیدا کوي. قرآن کریم کې هم راغلی چې نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم. د ښځې د تاسو داسې دی لکه ستاسو کروندل ته یو تشبیه ده، لکه کرونده بزګر چې څه کوي هغه بری بي. دا د اولاد پیداوار یا د نارینه یا د ښځې هم تر نارینه پورې تړلی وي.
اوس به د نارینه او ښځینه ماشوم په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
مان شاپور دې تر کونړ ولایت اوسیدونکو، مال نظر خزینه اولاد د مور او پلار لپاره ګټور وي، ځکه چې د مور او پلار خدمت کوي او زیاتره لسوان دي.
نوم عبدالسمی شرزاد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. نارینه اولاد د پښتنو سیمو کې خلکو ته د پیغور د خلاصون دپاره یوه ښه ذریعه ده چې اکثره پښتانه چې څوک نارینه اولاد ونه لري هغه ته پیغور ورکوي چې ته میراث یې.
بلال مومن د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ نه. هر کله چې د ښځې نارینه اولاد نه کېږي دغه ستونزه د نارینه وي، دا د ښځې نه وي. خو بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې بیا داسې دي چې ټول ملامتیا بیا په ښځینه وراچو. نو صبر دی وکړي، انشاءالله به نیک صالح اولادونه نارینه ورکړي.
د ننګرهار پوهنتون له استادې کرشمه نظیمي سره مې هم په دې موضوع خبرې کړي چې په ګټه یې اورو. اغلی زمي ولی یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې خپل خزه د نارینه اولاد نشتون یا نه پیدا کېدو لکبل پړه غني.
اکثر نارینه د ناپوهۍ له وجې د نارینه اولاد نه لرلو پړه په خزه اچوي. فکر کوي دا چې ماشوم د مور له خېټه پیدا کېږي د جنسیت مسله هم مور پورې اړه لري، حال دا چې مسله برعکس ده. دوی ملت زما په نظر فکر کوي چې په خزه باندې پړه اچولو سره به ځانونه د خلکو په وړاندې لوړ وشمیري. نو دا زما په نظر عمده دلایل دي دا چې ولې افغان نارینه خپل د نارینه اولاد نه لرلو پړه یوازې په میرمنو اچوي.
که د نارینه اولاد د نشتون ستونزه یا د اقامت ستونزه یوه جوړه په خپلو منځو کې سره حل کړي، دا به د دوی په روابطو او د دوی د کورنۍ په ماحول باندې څه اغیزې ولري.
که چېرته ښځه او خاوند دواړه یو پر بل باور وکړي او خپله تداوي وکړي، هر یو له دوی څخه که چېرته په دې برخه کې ستونزه لري هغه بل یې ملاتړ وکړي او تا دا ویو کې، نو دا مالداره د دې په ګډ ژوند کورنۍ ژوند باندې به ډېره مثبت اغېزه ولري او دوی به به خوشحالۍ ټاک ژوند ولري. خو که چېرته په دې برخه کې یو د بل مقابل لوري ملاتړ ونه کړي، هغې سره همغږي ونه اوسي، دا نه یوازې مقابل لوري ته خفګان او په نتیجه کې ممکن ډپریشن سره مخ شي، او بلکې په کورنۍ کې هم یو ناخوشاینده او د خفګان ډکه فضا دایمي فضا رامنځته کېدلی شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي چې افغان نارینه دې ته وهڅول شي چې دوی د خپلو ستونزو په تړاو خپله ډاکټر ته لاړ شي تر دې چې پړه پر ښځې اچوي؟
لومړی که چیرې مېرمن خپل مېړه ته دا احساس ورکړي چې دی په هر حال کې ملاتړی ده، نو نارینه به د خپلې ستونزې په ښکاره کولو ونه شرمېږي. دویم دا چې په ټولنه کې عامه پوهاوی وشي، خلک په دې وپوهول شي چې د اولاد لرل فرض نه دي او نه لرل یې ګناه نه ده، بلکې اولاد لرل او نه لرل یوه شخصي مسله. عوام باید د چا په شخصي مسایلو کې ځان دخیل ونه بولي او په دې اړه ترې په اړه ډېرې پوښتنې هم ونه کړي. اکثره وخت اولاد نه لرلو مسله د خلکو د ډېرو پوښتنو له وجې د ښځې او مېړه ترمنځ جدي شمېرل کېږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې موضوع یې د زوی د نزی قبولو له عمله د ښځو ملامت ګڼلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
اچار د څه شي اچار؟
د ګوړه اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو. خپرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروفه دي. راځئ چې ورشو.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوي ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوي څه نه دي راغلي، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کېږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړي مشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم. څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لویي هم ښکاره شي او ډیر زیات کمنټونه به ولري.
څه ګومان کوي چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمېر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخښئ وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار یې درسره دی؟
ورته ووایه چې بیا مازیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي.
والا صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهېږم صاحب، کېدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نه وي اوپن کړي.
ښه نو دا خبره
وبخې وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان در سره کتل غواړي.
ورته وایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سید صاحب،
بیکار خلک دي چې سات پې نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي، ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایې صاحب، ډېر عجیب خلک دي.
ته څه وایې چې نن څه پوس کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډېره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه دا نه ده، د مغزو، د مغزو څه شی، د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کېږي، را یاده نه سوه. ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکوره ای ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلی مې دي خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب ویدو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایې صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دی وویل، هغه خواران بیکاره او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي. خوښ مې شو، همدا خبره به پورته کړم. ډېر عالي، ډېر عالي.
وبخې صاحب، یو بهرنی در سره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس را ورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، ته هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټینګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي، زر سی نو. هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه، آیسکریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
انجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دې نه کی؟
مورې، ډېر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ته راکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل له بازاره راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره، هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی، اوس د زیارت په بازار کې دا شیان خرڅیږي؟
او مورې، هغه بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړه شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم در سره بیایي.
ځه بیا یم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه اگه یو کوچ به راسره یوسم، که یې نه راکوه بیا به اگه یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پې وخورم. کوم دکان دی ونجلی؟
ما ته نه دی معلوم، تو درې چې لاغه دکاندار پوښتنه وکم.
ته ودرېږه، پیغله نجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکم.
ځه زه بیا ترې وکم. واوره وره، هغه د سوپ هوټل چیرې دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
ښه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یې؟
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کېږي.
نه، هغه خو د هنګر دکان دی، نه وینې چې هلته دم پخ وهي؟
لږ پښې در واخلئ، داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې.
شینکۍ، پښې مې خوږېږي، تیزه نه شم تلی.
راځئ، دغه دکان دی.
ولکه دا د سوپ دکان همدا دی.
او راځئ، د دغې پردې شاته په څوکۍ کېنئ.
ولې په څوکۍ؟ توشکه دې نه دي هوارې کړې؟
ادې، سوپ ته سوپ په توشکو نه کېني، لږ ځان پوه که.
دغسې را تاو شئ. مورې، راځه دغه خواته کېنه.
وې، دا څنګه کلکې چوکۍ دي؟
د څو څو روپو غواړئ؟
څو روپۍ لرې؟
د سلو پنځوسو او د دیرشو.
ما ته خو د سلو روپو راوړه. ونجلۍ، تا ته د پنځوسو راوړي.
ښځه،
ما ته د دیرشو راوړه.
او ما ته د پنځلسو راوړه.
راشه ولکه، څو روپۍ دې سوې؟
د تا او د لور د یو نیم سل.
هګۍ پکې اخلي که کوچ؟
پیسې اخلم، پیسې.
ما سره خو پیسې نشته. خوښه دې تا چې څه شی اخلي؟
ولکه، زه هم پیسې نه لرم. له ځان سره مې چهارمغز راوړي دي.
ما شات راوړي. ژر ژر دې حساب وکړه چې زه کار لرو.
اوس نو ښه شوه.
ولکه، څه خبره ده؟
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي.
څه شی؟
یوې هګۍ او کوچ راوړي، بل یې چهارمغز راوړي، او بل یې شات.
ترې وایخله، موږ ته هم د بقالانو خیال کړی. له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلي په کلي وګرځو، ښه ده. سوپ هګۍ او چهارمغز واخلي، دغه دی پرمختګ.
اوس دام واورئ.
ونجلۍ پاڼې،
څه وایې مورې؟
ته ورشه هغه کوزه را واخله.
مورې، پښې مې خوږېږي.
هیلې، ته ورسه را واخله.
مورې، په معده مې درد دی، مړه یې کوم له درده.
غوټۍ، د دې خو په سترګو کې شرم نشته، ته ورشه را واخله.
مورې، زما معده خوږېږي، خورېدلی نه شم. نه ګورې چې کلکه مې نیولې ده؟
خدای دې هدایت درته وکړي. ما ویل چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړ شو.
څوک څوک؟
ټولی.
خو دغسې ووایه چې ځانونه برابر کړو.
مورې، لږ ودرېږه، همدا څو ثانیو کې مې جامې بدلوم او زر راځم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، حسی حکمت، سپوږمۍ، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم
مذهب کے زخو دل درد غانم پخار یبا مذهب کے ساز دستا خبر چه نخلون رنگا رنگ دے ساز دستا خبر چه نخلون رنگا رنگ دے او زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت زرا سر جان کرے برخی ازلی دی کشک مادت زان پرن کرے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سد یہ رات وائے کشین خلوت کی شیخ